شای پوره رهایی میکنی بر دل یاقی تو فقط حق با خدایی میکنی بر دل یاقی تو فقط حق با خدایی بعد یک گناه زیبا ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا
سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر نه بجو پورې دوام کوي تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم خلو بدلای دی زبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټن ځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ د سنټرال ایشیا ټایمز خبری آژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري د بانک بختر اژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره 13 اونۍ هم 2.5 میلیون ډالر لیلام کړل د بانک نن د اسارو په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4 افغانیو او 5 اتیا پوله د تبادلې خبر ورکړی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا احتمال نه دی رد کړی چې امریکایي ځواکونه د غزې ترانګې ته واستوي او وړاندیز یې وکړ چې د غزې اوسیدونکي د تل لپاره له دې قلمرو څخه ووځي ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال وکړې چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې څنګ ته ولاړ وو هغه وړاندیز وکړ چې د غزې ملکیت د متحدو ایالتونو ته ورکړل شي څو د منځني ختیځ په ښکلې سیمه یې بدله کړي د ټرمپ دا لانجمنې څرګندونې ښایي په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي د اوربند او له دواړو خواوو د برمتو او بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅې زیانمنې کړي دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د غزې د اوربند د موافقې په اساس خبرې دوام لري او په ترڅ کې ژمنه شوې چې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د جګړه ځپلې غزې خلکو ته بشري مرستې او د بیا رغونې تجهیزات واستول شي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبې
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې لمخې د بیګم رادیو خبرونې پرون وزندول شوې. د وزارت وایي بیګم رادیو چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسمي جواز درلود، له نشراتي پالیسۍ د سرغړونې ترڅنګ له یو بهر میشتي تلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات فرشته سحاق اوروي.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشن به په ورس په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم پرون وخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپله پریکړه بیا وارزوي او د راډیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې باور چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خي او مخالف دي. د ټول نړیوال سازمانونو څخه غوښتنه کوي چې په دې تړاو جدي خبرګون وخي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزادو رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نه اوسو چې د آزادو رسنیو فعالیتونه په کور دننه منع شي.
له دې سره هم مهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي می څخه له دفتره د وټلو وروسته تریتم شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقيف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلان سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ لمنځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوه. د دې ترڅنګ خزینه خبریالان هم له خورا ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نه شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په پاکستان کې د خنړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هیواد پوځي چارواکو په راولپنډۍ ښار کې په یو غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستاني پوځیان ووژل شول. بیا هم فرشته سهاک را سره ده په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د پوز د 218 قلوردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی وو، په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغو وسلوالو پر ضد د اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي یې خوارج بولي. د پاکستان د پوز د اماړیکو د څنګه د وی رامی لمخې په دی غونډه کې د دغه هیواد جګپوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستي وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو لخوا ورته سرګندونه د افغانستان په خوره کې د هوایی بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیې نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاکله د خپل ستراتیژي ګانو باندې بیا کتنه وکړي او د دې ته بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبې کړې ده، هم د سیمه ییزو هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جګپوړي چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورنوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د هلمند ولایت یو شمیر بزګران وایي چې له طالبانو سره د واکمنې دوروسته دوی ته مرستې نه دي رسیدلي او د کوکنارو کښت هم بند شوی دی. دوی وایي مخکې کوکنار کرل چې له دې لارې څه اندازه پیسې ترلاسه کولې، خو اوس طالبانو د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي.
د هلمند ولایت بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه د طالبانو لخوا بند شوي اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت خلک چې مخکې د کوکنارو له کرلو شای ترلاسه کوه، اوس د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره یوازې د غنمو او سبزیجاتو کښت مخه کړې ده. دوی له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د کوکنارو بدیل کښتونه ورته پیدا کړي او مرستې ورسره وکړي. 18 کلن متی الله او نیز محمد سشکال په خپلو ځمکو د سبزیو کښت کړي او اوس یې په پالنه بوخت دي. دی وای د چکوکنار په دغه ولایت کې بنسوی دی ګړو بزګرانو د سبزیو پالنې ته مخه کړي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې د غنمو، جواري او نورو کښتونو ښه پایله نه دی ورکړی او دی څه ترې لاسته نسی راوړلی.
پلاستیکي کښت اندازه لښ چندېمو ولې چنې هغه یو چند جوړې دی، لښ چند جوړ کړي پرخ پکښې راځي، شو بد راځي، خواري یو خواري غواړي، ډېره سخته خواري غواړي، بالا ستړیا غواړي. نو نور کښتونه خو داسې تخم نشته چې موږ ته دا پلاستیکي قدر ګټه نه کوي، موږ په دغه پلاستیکي غنم دی جواري دلته.
جانان چې د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال یې په خپل 9 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کړی دی. نموړی وای دی ل خپل د غمزکی څخه دومره غنم نسی تر لاسه کولای چې دی وکال لپاره ورته بسنه وکړي، ځکه د خبره چې په سیمه کې وچکالی ده، د اوبو کمښت او د غراز د دوی اقتصاد ضعیف دی او د ځمکې په پالنه زیاتې پیسې نسی لګولی.
یا مخکې مطالعه کړله، تاریخونه د امارات بند کړله، اوس مو غنم په کرلی دي، مخکې مطالعه کړله د تاریخ په بدل کې موږ سره وادي کړي چې موږ کوم شی کوو درکوو، نو چې رابې کې به نه کړه د وسه شی نه دی راکړي. یا هیڅ شی نه دی راکړي، موږ کړي ته هیڅ شی نه دی ورکړي. نور خو نو یان دان برکل زموږ بس نیم کال خوره کم هم نه کیږي، دا زموږ خپل غنم. نو ته چاو چا د به څه زپاسو خیر خو بسیج نه د چا بم نصیب اس پسول کې به د پنځو د زپاسې د نور نور ګر کم بدل کې باید مرته د شګی راک وسی چې د دې تاریخو ځای خو ونسی، د تاریخو ځای ونسی کې چې زپای خو بیخي شد د تاریخو ځای ونسی خو بیخي
کرنه کولای سي د وی سیمې په اقتصاد کې د پام وړ اغیز ولري. د کولای سي د ډیرو کلیوالو ټولونو لپاره د عاید اصلي سرچینه وي، د کار فرصتونه چمتو کوي او د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره عاید تولیدوي. همدارنګه کرنه کولای سي د نورو صنعتونو په پراختیا کې هم مرسته وکړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت نږدې 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې د روان کال څخه تر پیله پورې دا مهال په دغه ولایت کې د یو شمیر موسساتو په مرسته زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د دې ادارې د پلان او پروګرامونو د همغږي امیر کاري شپې الله مومین وویل
مخکې د کرنې ریاست سره همدارنګه زموږ د ترویج د مدیران سره په مستقیم ډول سره نو په ارتباط کې، نو انشاءالله دوی هغه پر وخت باندې رسیدګي ورته کولای سي، کود ورته ښودلی سي، هغه د دوی په روزنه کې معلومات ورته ورکولی سي. انشاءالله تقریبا تر تیر کال په نسبت باندې 2% اضافه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه راځي چې بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د مرستو غوښتنه کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نورستان اوسیدونکو له هم د پخوا په څیر په ژرندو غلې دانې اوړه کوي. د افغانستان په نورو سیمو کې ژرندې ځانګړي کسبګر لري چې ژرندګړې بولي، خو په نورستان ولایت کې هر څوک د ژرندې په چلانولو او کارولو پوهیږي. په دې ولایت کې ژرندو ته د دانو وړل او اوړه کول د ښځو پر غاړه وي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړ کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلي د همدې څرخونو په ځواک تاویږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي
دا ژرند تیزیږي او کمیږي، یو سرته چې دا لرګي جیک کې تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړي جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت دا لري، د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانې ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړل کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي، د تیګو ل دوه پلونو، څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای له جرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلي. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې وړکولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا جرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوې او هغې سره وړوکول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه جرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه جرند کې وړوکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې د دې دا کانه مړ خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي جرندی له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همدارز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وای
جرند چې دا انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته کړيږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي دغه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابېدو دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي.
په دې خبرونه کې په دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغېږي. د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پوهنځي پر نصر شخیدل یم.
د حقوقو علم ته د اصطلاحات او علم هموایی یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ارتوایی.
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري. د نور محمد لاهو شعر لرو.
بیابانن د خاموش و چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده.
له انځورګر محمد الله مسعود سره ژغېدلی یم.
دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته ده چاره ده.
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ تر خولو چارې روانې دي. د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ دننه کېښودل شو. د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو د ودانیو یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته یې د اوسني ملي آرشیف د جوړېدو چارې وسپارلې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي راډیو تلویزیون ته د ملي آرشیف تر خاوني د چارو پاړه وویل.
دو ماه از اخت قرارداد و شروع کار میگذره.
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایلا دو میاشتې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې د ارسونې له مخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا 30 په سلو کې کارونه مخته تللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړه شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 1500 تاریخي سندونه، لیکل شوي ادبي او دیني آثار خوندي او ساتل کیږي. د سولې په کلونو کې د راپورونو له مخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یو برخه کې 1900 تاریخي اسناد چې په هغه کې فرمانونه، قبالې، ورځپاڼې، عکسونه او د تورت شیان ساتل کېدل. د دې ودانی په بل برخه کې نه سره جلد قران کریمونه، رسالې، دیوانونه، تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخې خوندوي. د دې آرشیف تر ټولو سره نسخه د 901 مریض کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي. د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندې دي. د ملي آرشیف اوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وی چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پام لرنه نه ده شوې، څنګه څه خرابې شوې دي؟
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي، خو الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیرشداتو هڅو باندې د ملي آرشیف د تلسزي شروع شولا چې دا د ملي افغانستان ملي آرشیف د مهمه کارون څخه ده.
د ملي آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خداسې کې سره روایت شوې ده چې کله شاهزاده دې ودانۍ ته ورته، پلار کې د آس پشه د موږک په یو غار برابر شوه او شاهزاده له آس راولوید. بیا یې په دې ودانۍ کې پشه کېنه شوه او دای بچاګون حساب کړ. وروسته بیا له دې ودانۍ د دولتي میلمستون کار اخیستل کېده او د ظاهر شاه د پاچاهي په وروستي کال دا ودانۍ ملي آرشیف ته ځانګړې شوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو پانځای نن سبا فعال نه دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو د همدې پوهنتون د یو شمېر محصلینو یو شکایت او دغه وضاحت: افغان محصلین تر ډیره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي، نو کله چې دوی په قدر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي، د جنو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولی او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شاید همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د جنو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
اساسا د حقوق او علم ته د اصطلاحات او علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ورته وایي. په دغه علم کې د اصطلاحات زده کړه اړینه ده او د حقوق شاګرد او همدارنګ د حقوق استاد تلاشمه ده چې له حقوقي ترمینولوژي سره په دقت سره باید چلند وسی. لوی ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي، نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي، او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي، له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تېره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکستبوکونو په تهیې کې باید تر لازمه حده پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سي، تر څو ستونزه حل سي. یقینا دا یوه ستونزه وه او دا ستونزه ده د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مو، اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلونه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسېږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلېږي، اکثرا دا ستونزه حلېږي.
که چېرته ورته وګورو، د افغانستان تعلیمي سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی، تر ډېره په حفظ اتکا کوي او له زده کوونکو محصلینو کې دا نه غوښتل کیږي یو شی په خپله ولیکي. همدغه تکړه محصلین چې حفظ یې کړی وي، دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی؟ دوی ډیر فصیح نثر نه دی لیکلی، نو خپلو محصلینو ته هم غیر فصیح نثر ورکوي چې هغوی استفاده ترې وکړي.
ستونزې په عنوان بلې اما ما په عقیده خپل حقوق دیو او سیاست دا تحلیلی علوم دی لازمه ده چې تر ډیره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډیره مطالعه ولري. زه له تاسو سره موافق یم چې متاسفانه ځینې وختونه داسې کېږي چې د پارکو یا د هف سیستم تحلیلي هغه زده کوونکی چې تحلیلي مسایل څېړي هغوی ته ستونزمنه ده. اما د ما خپله پرنسپ دا ده چې زه او عقیده مې دا ده چې حقوق پرته له تحلیل نه نزده کېږي.
یو بل شیم دی، البته دا طبیعي خبره ده یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي، لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی ځواب ونه لیکو استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سوي بعضې استادان دا اصول ولري، اما د ما بیا ما خپله خبره تکراروم واجب په تعریف باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزا و یا عناصر باندې واصل بخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅوو دا ستونزه نه حلېږي. او په خصوص کله چې دا فارغېږي بیا خپل کاري ساحې ته ځي هلته ډېرو ستونزو سره مواجه کېږي.
پوهان ستانکزی، دلتا ستاسو لخبرو دو مشکلو تزما ورپام شو. یو ده اصطلاحاتو خبره تاسو پا پیل که وکره او بل مودا خبره وکره لچه حقوق تحلیل غواری. پا ده دوارو برخو که کل چه یو شای تحلیلو ده تحلیل لپاره خو باید پا سنف که گروپونه جور شی، محصلین باید پا خپل منزونو که خبری وکی، بیاله استاد سره بحثو که جارو بحثو که. آیا ده افغانستان ده پانتونونو که خدا شای رایچ نو نو تحلیل قوا باید کم زوره پاتش؟
پرطوله که ده حکم کول سر زدیر موافق نیم، ده پا مزامین پوری مرتباط لری او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو نو محصلینو ته هم د ده تر څنګ چې په سنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله. د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول، په کورنۍ دنده کې مو د مضمون سره مطابق بعضې قوانین شاګرد ته ورښودل چې هغه یې باید له ځانه سره ووایي، خپل تحلیل هم له ځانه سره ولري، او که چېرې له ستونزو سره مواجه کېږي په سن کې دې له استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاګرد باید وهڅول شي چې پرته له هغه ټکسټ بک نورو موادو ته مراجعه وکړي. دوم خپل استاد باید دا وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپل محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په ازاده توګه، او درېیم د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېر هم ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نثر موضوع ته به بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوقو محصل هدی اقل پا اونهی که که پا یو اونهی که نهی پا دو اونهی که یو چل عملا محکمه تا لارد شی او حال تا پا محکمه که برخوا اخلی که چرنگا؟
کاملا گوره دی حقوق پا پانزه که پا دی رسته یا کلو که دی جمهوریت پا دوران که موگه تمثیلی محاکم در رودل او معین سن فیاستر تورست نو با دی مرحله ترسید داری و چی باید فرزن پیر مسئله که ده قاضی په عنوان ده چارنوال په عنوان ده متهم په عنوان ده شاهد په عنوان تمثیل سی تمثیلی محکمه جز ده کریکولم گرد. همدارنگه پا رسته یا کلو که حتی پا بحران بانده ده حقوقی اصطلاحات و پتیره بعد انگلیسی اصطلاحات رو ازده کرده پاره هم کرسو ده پا پاهنزی که جلسه او که اجازه را که زبا پجرعت سر او هم چه د جمهوریت په اخرو څلور پنځو کلو کې د موږ سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و. اما متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړې ده که نه ده کړې، که په نصاب کې ګوتې ویلې. متاسفانه چې هغه سیستم له منځه تللی.
پوهان ستانکزی، تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې یوه عمده ستونزه همدا څه فکر کوئ د دې له خاطره چې دغه نثر فصیح او محصلین پی پوه شي بهتره به دا نه وي چې ځینې تغییرات پکې راشي؟ مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړی کال ول وستل شته چې بیا ورسته محصلین له دغه مشکلات سره مخامخ نشي.
ګورې دلته دوه تو خبرې دی، یو د اصطلاحات مثلا ځینې اصطلاحات چې هغه په قانون کې راغلي دي د هغه تغیرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. فرضاً زه به تاسو ته یو مثال وایم، کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري، فرضاً طلاق، خلع، تفریق او همدارنګه فسخ. دا څلور حالات ځان ته ځانګړي معناوي لري، ګران باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي. د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داسې تنظیم شوی ده د حقوقو مبادی یا د حقوقو اساسات یا د اسلامي حقوقو اساسات په لومړي کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حده پورې. بل خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اصطلاحاتو د توضیح لپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما مرزو که چې په تیره د مدني حقوقو په ساحې کې دا ستونزه ډېره جدي ده. د لپاره چې د افغانستان مدني قانون لوی قانون ده د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او عمومي اصطلاحات دي، یعنې په عربي ژبه داسې ویدي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزه لري.
د دې لپاره چې دغه ډول اصطلاحات حل شي فکر نه کوي چې و اماهنګي او همغږي ته ضرورت دی. مثلا رسنۍ یو شی وای، د حکومت مامورین بل شی وای، د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پانسي کې بل څه ویل کیږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو ادارات له خوا نه چاپ شي. لوی ستونزه دا ده چې کله کله بازې وختونه داسې کېږي چې یو بهرني متن نه یو خارجي متن نه یو غیر مسلکي کس حقوقو ته یو حقوقي تکس یا متن ترجمه کوي. دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري، لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار دا لیدلي دي چې اکثراً د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویلي دي، یا حتی اداری مقامات و حتی پلوان کچه مقامات و اصطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقیم کردی او ارائه کردی. چه ده ولوی ستونزه و او ده او دان دیدن نشعت که ایچه متاسفانه با افغانستان که حقوقی پو حاوی ده کمه باملره نسیوی ده لکه چمخ که ما عرضو که شاگر کله چل مکتب نفارغی گی ده مکتب دوران که اصلاً ایچ له حقوقی مسائل سره ناشناوی، یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره ایز تلالی سده مال نظره دا ضرور ده چه مکتب که هم حد اقل ده دولت یا ده حقوق و اساسات کم تر کم باید شاگرد پا پورتنه سنفونو که تدریسی.
ده کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم مولا استاد پوانستان اگزیس خمنه نه. د کابل پانتون پاړه د خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلې هنرونو پانځي د موسیقي څنګه غیر فعال شولې ده. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خوشاله دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څنګه د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي دپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زدهکونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زدهکونکي نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ راتلونکو کلونو ته په تمه ده.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د خپل هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګه یو محصل نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته و، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه و. د دې علاقې لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې ډیره خوشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروزی ډپارټمنټ په پوهنځي هیڅ محصل نه داره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشان دهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
د دې ښکاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم، زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل و هنرونو پا انزای پا دیلس و تلویختون دیگ دیست کل که دا کابل پا انتون پچاو کرد که دا بیلا بیلو هنرونو دا تدریس او پا افغانستان که دا هنری استعدادونو دا ودی پا موخا جور شو. دیو شمیر موسیقی پوهانو په وینا د خپل هنرونو په هنځي لکلونو راهیسې توانېدلې چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې په هنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقۍ یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سلواغې په اتمه نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلې د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی. د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل. د دې باغ په بنفشو مزړه خو کې چې پاڼو نوې نوې دلې لول خوګو زلفو نڅاګانې دې زده کړي. شیبه پاس په پینو د دې باد منګولې شنه وي. یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو ډېرې دیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابان نن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت دی. بیابان د نسترن د زخمی شوي او سپینو پاڼو جنازو لاندې شرمېږي او نرګس د خپلو سترګو ژیړ نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی. باد په لیک او هم په لوست کله پوهېږي. باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي. پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یو سین په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله. هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې. هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې دی مړه کوشنی پشان بے گناہ دے سین لونو پانے
نشی راش کوله. یو تور باد له یو غره را لګیدله د ځنګله په څیر شنې لښتې ورسره دي. هیڅ زړه کې ویره نشته ځکه پوه دی چې سپرلی مقابل کې د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی. د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی.
لا شغل له څخه مننه. د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي. له دوی سره به د ازادي راډیوي مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړی، د شعر کلمات څرنګه انتخابوي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه د ثواب موندلو لټه کولی شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کوو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند دی چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وایي چې له ماشومتوبه به یې رسامي کوله، پلار به یې هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسم ایست چې دې چارې هم رسامي ته هڅولی دی. ښاغلی مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوستی او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي. له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هره ورځ انځور باسي؟
نه، هره ورځ خو اوس ولا مصروفیتونه زیات دي، مخکې ډېره کوله رسامي. اوس خو دغه د استادې هنر د زده کړې سره مصروف یم، خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي، یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي، او کنه بیکاره یاسې رسم کوي؟
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غده چاره ده کنه. کله ورداسي وی چې د طبیعت نه متاثر شم بیا په ذهن کې مې هنري شیبه رامنځته شي کنه، هغه بیا خیال شي، خیال پسې بیا نو فکر شي، داسې مخته بیا وړمه. کله ورداسي شي چې یو شینه زمخه مخ متاثر شم خپل حواس باندې درکمه کنه، غواړم چې دغه شی د هنر جامع تر عالم داسم کې. کله ور بیا داسې کېږي چې یو شعر نه متاثر شم، یو لنډ کیسه نه متاثر شم کنه، د یو شخص نه متاثر شم، یو د کلماتو یا د خبر نه متاثر شم، یا عین پترسن د طبیعت نه متاثر کېدل دي کنه، چې هغه یو هیجان یا یو احساس ما په ذهن کې را ولوي کنه، نو بیا غواړم چې دغه خپل درد د خپل انزور یا په هنر تر عالم نو داسې کله ور کېږي.
کچرته رسم الهامی وو بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه، ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي؟ مثلا یو کس په وی ډیرو کسانو بر رسم کړي وي، البته مطلب مل لیکوالو نه دی، عام خلک کنه، یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور.
فکر کوم خبر راغی چې غواړو چې یعنی اصل هنر وپنځو کنه، شاید په کمال کې راشي دا خبره شي زه وندرګری کوم هغه بل کس پتی کی کنه، دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه. یعنی که غواړو چې څو هنري اثر پنځو نو دا به موږ نه خواري غواړي، دا به موږ نه ریاضت غواړي، دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه، دا لپاره بیا خواري مهمه ده. فکر کوم دا زشت دا هنر یو وخت چې کنه موږ ته راځي، یعنی دا شاید شي مخه چې اساس کړی نیو ته یو داس سوجاره منځ تکوي یا داسې موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه ور باندې کړی او واقعیت چې دا یو سخت کار ده. او ځنه وردا شي ته کوي شي یو چانزورګری وګوري، خو هنرمن هغه چې پام دی کوم دی یو نو شی تولید کی یو نیو زوی نه ورته وګوري، شاید دی یو بل انځورګر منځره کې دا شاید اضافه کی کنه شي هغه د مخاطب بیا د لوستون کی د غلیدون کی هغه نظر وسره بدل کی هغه ته احساس ورکی.
تاسو په دې تیر سو کلونو کې چې رسمونه کړی دي، خصوصا کدا شپاش کله مخکې رسمونه لو سر مقایسه کوي، څه تغیر پکې راغلی؟
ډیر زیات تغیر پکې راغلی دی، هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیده د هنر ورځ ورځ سمه سره چې کار کوي کنه دومره سره مخته کیږي. یعنی زما لمړی کارونه راځي و چې ډیر ساده و، ډیر کارونه و، خو زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم، ځکه چې هغه کارونه چې زه دې ځای ته رسولم نو تغییر سړی ورځ ورځ هم احساسوي.
بل دا چې وچ مخکې ما په هر برخه کې رسامي کوله کنه اوس مې دا نیت ده چې زه شو کوم په یو ځانګړي شي کې کار وکم هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا دی وګو رنګونه شي نو اوس دې حالت رسیدلی یم چې زه به غواړم دې نه وروسته خپل د هنر برخه نورم جزوي کړم دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته راشي زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي بیا به زه ښه خلاقیت کوم
هغه مشهور خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي لیکن تاسو مخکې د رنګ مسله یاد کړه چې په رنګ کې تغییر راغلی کې اوسې توضیح کوي یعنی څرنګه
خبردار چې صلاحي شي د څومره عمر کې مخته ځي کنه هغه د رنګونو کارول شو یا د رنګ ډول شو یا د رنګ نه متأخیر کېدل دي کنه په خو دا شی و چې زه به د رنګ په ترکیب باندې نه پوهیدم چې مثال زه کوم رنګ د کوم سره ولګوم یا مثال دی وګور رنګ سره پنسل رنګ څنګه راځي کنه دا خبره وا یعنی اوس دا هغه چې زه هغه د رنګ رنګ په ترکیب باندې یا د رنګ په کارول باندې دی باندې پوه شو یم په خو دا شی چې رنګونه به ګډ وډ ما کارول سره دومره طریقې غنه ورته مرمه یعنی د مخاطب د احساس یا د غیزی په باندې نه پوهیدم دوس هغه چاره یو سم مندل د شیدې نورسته به ان شاء الله دی باندې نورم کار کوم
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه مندل شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته
ولا مشکلات خو زیات دي باور وکي چې ځکه له د کابل ته لاړ شم زغفل او سیګ پکتیا کې لری پرتا ول سوالي مې زکه کې ما یعنی دا وسایل مهم دي په هنر کې یعنی کوم تاسو واړ شي خپل هنر وزلو کنه وسایل مهم دي باور وکي چې ما خپل تر اوسه د 200 د افغاني حساب کوته دي نه پته وسایل باندې کارو ځکه دا مشکلات دي اتمن هر هنرمند دا مشکل لري نو دا مشکل شته دي نو کوم غواړم چې مثال دی هنرمند اصلي هنر لا وزلېږي په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره نو خدای شته دا تشو دا خلاص شته بالکل
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کې دشته چې رسم بازار پیدا کی او خلګي واخلي په افغانستان کې څنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی دا او کنه ممکن نه ده
ولا دا چې توجه مې کړی د خو خبر را چې بلته د هنر د تولید دغه نشته د مره بازار کنه چې څوک رسامي واخلي ځکه هغه خلک نور مشکلات لري نور اقتصادي ستونزې ویني ته څومره هنري تابلو جوړ کی یا ورته خطاتی ورته وکیا بل هنر دا چې وړاندې کنه ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه نو غا نو غواړي چې دا شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي نو دا مشکل شته دی ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی دا کنه چې خیر ډیر استادانو ته یا ډیر ملګرو ته مې دا هنري اثر انداسې ډالۍ کړي هم دي یعنی مفت مې ډالۍ کړي دي دې په خاطر باندې چې دوی هنري تند یا وی هنر سره د لیوالتیا علاقه زیات شي نو دا سې دی ابلو اخیستلو یا دی خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزور دی
دی تابلو دی اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستوران جوړوي او ډیر پیسې په مصرفوي کې دې شي چې څوک یو هڅه وی چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروری نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږی سي او خلک لدې لارو تشویق کړي
دقیق نوم دا خبر ده فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي زه فکر کوم چې لیکوالان شو شاعران شو د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنه پر رسم خبرې کوو او بخشي تنه پر رسم خبرې کوو نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نور افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کې ډالر مری رسانه ده د خپل رسنیو لاله تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ دا کار مو نه دی کړی او یا مرته فکر نه دی کړی
دا کار مو کړی د مونږ خپل د پکتیا د هنرمندانو د اتحادي یو ګروپ لرو په دې برخه کې د خپل اثر وړاندې کوي خپل او فکر کوم چې د مخاطب توجه جلبول یا دوی خپل کنه په دې برخه کې د خاص کار نه شوی کنه زبیام وایم شاید چې دا کې د ټولو غدي ادبیاتو برخه غده مهمه ده کنه چې څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو او د کله کله داسې کې لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه چې دغه د کتاب ولوستل وسیات شي ویل پکې نه شاید د وخت سره داسې شي چې د هنر منوال شي کوم دی دغه د تابلو اخیستل یا د تابلو لګولو دغه مریواج هم زیات شي پکې
د دې له خاطر چې خلک د رسم هنر ته توجه کی لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لالارې په پکتیا کې لشتر لشه کوم ټولنه لري یا کوم ګروپ لري، دا نشه کولای چې کله د کتابونو نندارتون دې څنګ ته د خپلو رسمونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی دی، په خپل ولسوالۍ کې دا یو خشي په دوه کارونه کې مې دوه نندارتونونه جوړ کړه. خدای شته نو بیا اغیز زیاتو تاثیر زیاتو، خو په ښار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نشي کولی چې خپل آثار په آزادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی دی، د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره، د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره ما ډېر شمېر رسامۍ خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته. نو دوی غبرګون احساس ډېر زیات و کنه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې، تاریخي ځایونه وو لکه ژرندې شوې، لکه زیارتونه شو، دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل نو خاطرې د دوی هغه احساسات ډېر خواږه وو، ډېر ښه احساس یې ماته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی دی، خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت، ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي، بل هلته علمی خلک هم زیات وي، د هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش وکړو چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندونو لپاره کنه چې مثال دی ته همکاري سره وکړي، دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی، ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي، هلته اعلانونه کوي، خپل رسمونه وړاندې کوي. دغه حکومت هڅه تاسو د پکتیا له نور رسمانو سره نه ده کړی؟
دا هڅه خو مې کړې ده، خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کار مانه ده کړې، نور هنرمندانو دا کار کړی ده کنه، چې په پکتیا له بازار په جلال آباد کې استاد چې هغه هم دا کار کړی و، خو خلک نور ورکیاوی زیات دي، دا ښایي دا څور تختار چې به دې په کې راځین نه کنه. نو د خلکو می وضعیت سره ګوري، نو دا ښایي چې څومره وړاندې کوي که څومره حاصل هونه راخې کنه، خلک بیا هم دا نه غواړي کنه، دوی ورکیاوی نور دي. بیا
کچرته دي ارتیاو مسلې ته څوک فکر وکي، خلک په دې شانه باندې پیسې مصرفوي چې هغه ته هیڅ ارتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي، په شیرنی خوریو کې مصارف کوي، په ځینو نورو ملبسچاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي؟
دقیقا نن دا خبر درسلای چې دی شی په ارزښت باندې یا دی شی په جوهر باندې پوه نه وي کنه. نو که څومره غشې خپل یالي وي دوی ته به باید ښکاری. نو بیا لمړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لمړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید دې په زړونه کې وي، په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوالو یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
دکاو سر لجام را به دلوب ها د یقین لغی ری راز جه دلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی کد ٹپنو کوری تاپ کی غم